د مشرډ پرونو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویاندې فرخند سد سلامونه منې هله لرم چې روغ جوړ وستي وښوي یو بجا په دې خبري غړي کې د افغانستان په اړه د جی 7 غونډه او د غرض نور موضوعات هم لرو او په روستینې مې کې بعد مشال لډوي مجله هم تاسو ته وړاندې کوو خو تر هڅه مخکې ورزو فرخند سد ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې د جی او هوادرو مشرانو پرون په وغونډه کې ویلي باید طالبان په افغانستان کې د ولست شلو کالو پرمختګ له خطر سره مخامخ نکړي په پیښور کې د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شاره 14.3% ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اگست 13 نیټه پورې له افغانستان د خپلو عسکرو او د افغان همکارانو پر وستلو یې کار روان کړی دی د خبرونو تفصیل د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هوادونو جی و دلیل افغان ولس سره د خپل کلکې ملګرتیا ژمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو پر واکته قبضه ورسته د دغه هواد جنگ د دغه جنگ زپلی هواد پر حالاتو سخته اندېښنه خوندلې ده پرون د اگست په سری رښتمه په آنلاین بڑا په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا برتانیا ایتلی فرانس جرمني کینیډا او د جاپان مشرانو په دغه هواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ د بشری ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلاره پاتې کېدو غک کړی دی په دغه غونډه کې ول شول افغان ولس حق لري چې د 13 دوه لسیزو د خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو پرانا کې او په خاصه توګه خزي او جنې په سوله امنیت او عزت سره اوسي په غونډه کې پر دې خبره هم زور راوړل شو چې طالبان به د ترهګرۍ په مخنیوي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او جنو او اقلیتونو په حقوقو او په افغانستان کې د یو ټول شمول سیاسي جوړجاړي په تعقیب کې د خپل کړنو لپاره حساب ورکوونکي وي د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز اگست پر سل رښتمه مشال ریډیو ته ویلي په خبر کې د کورونا وایرس ته مثبت کیسونو شره 14.3% ته لوړه شوې ده کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده بلخوا د پیښور ضلع انتظامیه تیر ورځ ویلي کوم کسانو چې د اگست تر 13 پورې د کورونا واکسین بونه لګوه د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کول شي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا وایرس نه یو شپږویش کسان مړ شوی دي د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو سلی رښتو ساتونو کې 1.99 کسان وهلي دي تاسو مشال رادیو ته وګورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د اگست 13 نیټه پورې له افغانستان د خپل کسانو پر وستلو کار روان دی او زیات کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتیږي نو څومره چې دغه کار زر سرته رسی همره بخوي ولسمشر بایدن د اگست په سلی رښتما وویل د خلکو د انخلا عمل په تیزی سره روان دي چې د ټاکل شوی نیټه پورې به پایته ورسی خو دغه عمل پر وخت سرته رسیدل د طالبانو د همکارۍ په جاري ساتلو او هوایي ډګر ته پر اجازه ست ورکولو منحصر دي نو موړي ول طالبان په دې لړ کې امریکا سره کار کوي خو زیات کړه چې دا یو کمزورې وضعیت ته چې د ماتې دوه جدي خطر لري لدی وړاندې طالبانو ویلي له افغانستان د نړیوالو د وټلو عمل باید د اگست 13 پورې پایته ورسی او پر واشنگټن یې غږ کړی چې د زیات هنرمند او باصلاحیت افغانانو وستل دی ودروي د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر سل رښتمه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل امریکایان قبلې شي چې د ټولو وسایلو په کارولو سره هغه ټول خلک چې له دوی سره تړاو لري له دغه هیواد او باسي خودوی افغانانو ته له دغه هیواد د وټلو اجازه نه ورکوي او نه د نړیوالو د وټلو نیټه غزبی نړیوال بانک افغانستان سره مرستي زندولې دي د دوی په وینا د دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واکې تر راتللو سره په پرمختیايي کارونو د خزو پر ژوند د دې د اثراتو سخت اندېښمن کړی دي د نړیوال بانک یو چارواکي اف پی خبري ایجنسی تویلی په افغانستان کې د خپل کارونو تر سره کولو لپاره د پیسو لیګل وترولیو د دغه هیواد حالات لګنیک دي ساری او جاجی اخلي او بل خبردار چې پاکستان د اگست پر سل رښتمه د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ کټلو سره دغه سیریز برابر ک د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 15 ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 309 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو اوټ شو د پاکستان لخوا شهنشاه افریدی په دویم ټیسټ میچ کې سلور او په ټول سیریز کې لس وکټې تر لاسه کړې دا اوتر دې د مات مشال خبرونه
بشار لډو ته وګستی دا فرخنده سچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې اوري د نړۍ د وسترو سنتي هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه غونډه کړې ده. دغه راز د پاکستانی طالبانو پر موضوع هم مستاسو لپاره راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې په کراچۍ کې په افغانستان کې د خزو فعالانو خبريالانو د ژوند او د هغوی د حقوقو د خوندیتوب لپاره غږ پورته شوی دی او دغه راز په خیبر پختونخوا کې د کورونا په اړه هم راپور لرو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اگست پر 30مه دغه راز د نړۍ د وسترو سنتي هیوادو مشران د افغانستان په اړه خپل بیرنی آنلاین غونډه کړی ده او دوی په دې غونډه کې ونه توانېدل چې د امریکا ولسمشر قانع کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تر غونډې وروسته په خبرې شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوې د مهاله لومړیتوب له افغانستانه د جی و ملکونو د وګړو ترڅنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې له دې هیوادونو سره همکاري کړې دي. د اگست پر 30مه بیا د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې د خار د هوایي ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. جزئیات د مچبر په دې راپور کې.
د نړۍ د وسترو سناتي هیوادو یا جی واک سر مشان شکل لري چې د اگست تر 10مې به پولیسکونو سره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیرنې غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست له 10مې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې پورز د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اگست له 10مې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوی ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او غټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو چې راځي خپل کورونه ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنې په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
مشال د اگست او مچبر تاسو راپور وړاندې کوو چې د افغانستان په اړه د جی 7 هیوادونو غونډه شوې ده او دغه راز اوس هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په وروستیو کې زنور رسنیو ویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د طریق طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې ترګر بریدونه کوي. رپورټونو کې راغلی وو چې دې کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پی لپاره د ممکنه عام مافی د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره لخپلو کورنۍ او پاکستان ته د ستنېدو اهم ویلي. د طالبانو یو ویاند سویل شاهین د اگست پر 30مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میشتو ټولو بهرني وسلوالو وغوښتل چې له هغه هیواده اوزي. بل خو د پاکستان د بونو چر وزیر د اگست پر 13مه با اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویلی وو چې د ټي ټي پي یو شمیر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګر پليتون لپاره د افغانستان خاوره کاروي. نور تفصيل د مجید بابر په دې راپور کې.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیدا کمیشن جوړولو نه خبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اگست په 22مه په خپل راپورونو کې ویلي ول چې مولا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیدا کمیشن جوړ کړي چې کلادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهی او په کابل کې ویان زبی الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اگست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خبرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پښتنې په جواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه خبري وښودله او زیاته کړه،
موږ به هیڅ چاته د اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا سرګند خبره ده، او ما هم دا پالیسی په بیا بیا واضح کړی ده، خو ما ته د دغه درې کسیزه کمیټي په اړه معلومات نشته.
د راپونو لمخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ سرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپل کورنیو خپل هیواد تستانه شي. په دې اړه کسو هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نکړو، خو زیاته کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپل هیوادونو تستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه داوي چې دا ټول وسوال خپل هیوادونو تستانه شي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو ترڅنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستانی طالبانو ترڅنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشی کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنې د پاڼو خبرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اگست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د مولا هبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیډیو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اگست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بی ګنا اولس په نخښه کړي وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره موږ له هڅې کول پکار دی.
کلدم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر او یو زرو نه زیات ولسی وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالی زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلې شوی ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي څو شپږ زره رودل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې وه.
مشال رادیو تا اوګستي د پاکستان کې طالبان پاکستان پر موضوع د مجید بابر نه راپور ورېدو پر راپور کې تاسو ورول چې په ورستیو کې زنو رسنه ویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څېړلو لپاره یو درکسي ځا کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د طریق طالبان پاکستان یو شمېر وسلوال له افغانستان او پاکستان کې ترګر بدون کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو د اگست پر 26 د کراچي پرېس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټې او مدني فعالانو په یوې احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د ښځو فعالانو او خبريالانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ. مظاهرېچانو په افغانستان کې د دوامدار سولې او د یو جمهوریت نظام غوښتنه وکړه. دوی پر نړیوالو هم غږ وکړ چې افغانستان او د هغه هیواد وګړو ته شان کړی. د هغه وروسته دا چې د اگست 15 رهیسی پر کابل د طالبانو قبضه د سندېخني پیدا کړی چې ګواکې طالبان به پر افغانستان د نوې مو کلونو د خپل حکومت په څیر یو واري بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقوقونه تر پښو لاندې کړي. خو طالبانو ویلي چې د اشرف غني د حکومت د کارمندانو لپاره یې عامه معافي اعلان کړې او هڅه کوي چې ژر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
دا مظاهری انتظام کونکي راشد علي مشال ریډيو ته ویل په پاکستان کې چې دلته څنګه جمهوریت او هر چاته ازادي او حقونه حاصل دي دوی د افغانانو لپاره هم دغه جمهوریت غواړي.
موږ د خپل مشرانو نوم دا غواړو چې څنګه د موږ خپل ملک جمهوریت باندې بلیف کوو دغه شان موږ افغان عوام د پاره هم په جمهوریت باندې یقین وساتو. ویل چې په جمهوریت کې د افغانستان هر سړی چې دی هغه لکه حصدار غېدې شي. افغان عوام د پاره د امن د تعلیم چې کوم سلسله قائم شي وا اغه دوام ولري. نور د افغان عوام چې کوم ستونزې دي هغه لکه ختم کړي شي او په غوډي مزید جنگونه نه مسلط کیږي. ته چې کوم زنانو چې کوم کندې دي کار نه لري هغه له معاش ته ګټلو موقور کی د څه قسمه بندیز و نه لګي.
د افغان یووالي په نوم جوړې کمیټې یو مشر عبدالحکیم وویل چې د افغانانو سره د یووالي او د دوی غږ نړۍ ته رسولو لپاره راټول شوی دي. نړیوالو لا پکار دي چې د افغانانو ټولنیز حقونه خوندي کړي.
افغانستان لړۍ د تلويش کال نه په کوم پوزیشن کې روان دي. دا خلک بیا غواړي چې هغه پوزیشن ته بیا راځي. افغانستان کې یقینا سلويش لکه کسان داسې چې هغه مازوران دي، ګډان دي، مایګریټ شوی دي، بیا هسي هغه حالات رانه شي لکه په خوا چې راغلي و. ځکه موږ غواړو چې پرته یو انده خو حکومت راځي، جمهوریت حکومت راځي، خلک رائټس ورکي، کم هيومن رائټس دي هغه عملی ونه شي. اوس بیا دغه سیستم دي چې هغه داسې هغه کړی دي چې تاسو راوتای نه شي. تلویزیون بندوي، خزي په تلویزیون باندې راځي نه.
په کراچي کې ټولنیزو فعالانو دا احتجاجي مظاهره په داسې وخت کې کړي چې د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې او پټولنیزو رسنیو ویل کیږي د بشري حقوقو فعالان، خبريالان او د خزو د حقوقو مبارزين اندېخنه سرګنډي چې طالبان په واک کې راشي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطرې سره مخ شي. او بیا په مطبوعاتو هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه ویرې لامل نورو هیوادونو ته تښتیدلو یا د تلو هڅه کوي. خو د اگست په 15مه طالبانو د کابل د نیولو وروسته د عام معافي اعلان هم کړی. نیاز علي مشال ریډيو کراچۍ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مله کرونا وایرسا ژغورلش.
د خبر پختونخوا د صحت محکمې ترڅنګ د دې خار انتظامی چارواکي وای په صوبا او په ځانګړي توګه په خبر کې کورونا ناروغي زیاته شوې او د مخنیوي لپاره یې دوی ګامونه پورته کوي. د زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولی چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغي د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. ملک ډاکټران او عام ولس وایي چې حکومت باید د کورونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلولې وي. په خبر پښتونخوا کې په کورونا دخته کسانو ټول شمیر نږدې 1,05,000 ته رسیدلی چې ورڅخه 4,319 ناروغان مړه شوي او 1,05,140 کسان ترې رغېدلي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې دوته ویل چې دا خو په خبر کې د کورونا مثبتو کیسونو شره 14.3% ته لوړ شوې کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پېښور ضلعي انتظامی یو واری بیا خبرداري جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.5 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پېښور مرسل کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې دوته ویل چې په دې لړکی یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطه پیل کړې. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بل لار نه و. دا وایي له تیرو درېو ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یاد ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي، ټول ان ایچ ڈبلیو رول ہیلتھ سٹاف او فیل کرے هر پټواری دې نو په اجرو کې خلک راځم چې دې ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 نن کار کې په خبر کې د دې نه راوځ کې سنټرل کې ویکسینیشن جاری ده، په ایم پی ایس کې زموږه ویکسینیشن جاری ده.
خبر پختونخوا صحت څنګه مشر ډاکټر محمد نیاز وای په خبر پختونخوا کې په 30 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړ کړي او 503 اویایي وهل دي. د په خبره ل کووډ 19 ناروغي شپږ کسان په پېښور، 5 په ابتاباد، 4 په سوات او 2 په مردان مانسیرا او ډیر اسمل خان او یو په بنو کې مړ شوی دي. د خبر پختونخوا صحت څنګه مشر وای په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه چوي، له یو بل سماجی فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وای کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو خلک واکسین ته ناراضي، باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څنګه مشر وای د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وای هدف یې په خبر پختونخوا کې هغه 1,90,000 کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 13 کلو زیات دي. دا وای 70,000 خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چاته یې بدني توان نه رسولي، خو دې باوجود ځنې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګاندا شوی، کڅه هم دا وای چې د پروپاګاندا د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوی لپاره په ټولنیزو مرکزی رسنیو کې کمپاینونه چلوي. خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امرتاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 30 اگست مشالې دوته ویل سیاست څنګه ته په کار واچ پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغه یو پراپر میسج نه ورکړي د سټوډنټ حواله سره، د ویکسینیشن حواله سره او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک علما نور تعلیم یافته سالر سره میډیا مرګري.
د پېښور اوسیدونکو اسد خان په 30 اگست مشالې دوته ویل چې له سکولونو پرته په نورو ځینو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پېښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو دوی په سیمو کې لا نشته.
اسد وای ډیر خلک له کرونا واکسینو انکار دی او د حکومت دا ګام خړې چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا ګام اوري د زبردست حکومت ته پکار دی چې د کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه واکسین شي. نو
د خبر پښتونخوا سیاست څنګه بشر وای په دې صوبه کې یوازې په درويشتم اگست 240 نوې د کورونا مریضان په سپټالونو کې داخل کړل شوې دي. دا وای ل 200 یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کل شو کټونه کې په 40% کې مریضان دي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پښتونخوا حکومت له خوا مشال دوته د ترلاسه شو سرکاري اسنادو تر مخه د صوبي حکومت د بجټي انتخاباتو په دوه پړاوونو کې د کول لپاره په قانون کې د بدلون ترمیمي مسوده تیار کړي. ځینې اپوزیشن ګوندونو په عین وخت کې پر حکومت تور لګوي چې تحصیلونو او کلو ته د انتظامی اختیاراتو منتقلولو په چاره کې جدي نه دی او دا چې په یوه او بل بهانه د انتخابات سندوي. خو د بلدیاتو محکمې پارلماني سیکرټري دا تورونه ردوي او وایي چې د کورونا وایرس وبا دوی پر وخت د انتخاباتو کولو ته پرېنښودل. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکه کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه واړي، نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوې قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړل دا الیکشن نه تېخت امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل باولو کو تحصیل کونسل ورستو کو، حالانکه د ویلج کونسل چیئرمن چې نه هغه تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو، ایو کال مخکې د ویلج کونسل چیئرمن منتخب شو، نو دا ټینیور به څنګه چلګيږي؟ لیجیسلیشن خالص دې لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټي ورته ویلي دي چې د لاندې نوالي باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دایتا انتظامی مالی او سیاسي اختیار وي. زمونږ استاد په نظر کې چې د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی غا د ټال مټول نکار اخلي، اوس دوی نوې د کابینې نه منځوري اغستې د چدی بدایل الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي، کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوی تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوریت حکومت د سوری لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو اوس مهال د کورونا د وبا په وجه انتخابات د ځنډ ښکار دي.
اختیارات اول ځل باندې پاکستان تحریک انصاف کو انتقل کړی دي چې د کورونا کم حالات روان دي. الیکشن ضروري دی، د عوامو جان او مال زندگی بچی.
خیبر پختونخوا صوبه کې تیر ځل په 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په لومړنی دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په 2019 کې بیا د هغه مقامی حکومتونو موده پای ته رسیدلې وه، خو د هغې وروستو بیا تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات نه دي شوي او په دې موده کې د بلدیاتو درې صوبایي وزیران بدل کړی شوي دي. دا محل په صوبه کې د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ لپاره ځانګړي صوبایي وزیر هم نشته او اوس محل وزیر اعلی دغه وزارت د ځان سره ساتلې دي او د اسمبلی غړي فضل الهي د بلدیاتو د محکمې لپاره پارلماني سیکرټري مقرر کړي. که څه هم په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې حکومت د کورونا د وبا د رکاوټ خبره کوي، خوروان کال هم د کورونا د وبا باوجود په گلگیت بلتستان او کشمیر کې عام انتخابات ترسره شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو وخت شوی نیو بجا او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جی و دلیل افغان ور سره د خپل کلکی ملګرتیا ژمنه کړو. په افغانستان کې د طالبانو پر واک د قبضې ورسته د دغه جنگ زپلی هیواد پر حالاتو سخت اندېښنه خوده ده. پرون د اگست په 16مه په آنلاین بڼه په یو بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو په هغه هیواد کې د خطر سره مخامخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلار پاتې کېدو غږ کړی دی. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د اگست په 16مه مشال ریډیو ته ویلي، په پېښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړه شوې ده، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخوا د پېښور ضلع انتظامي تېر ورځ ویلي، کومو کسانو چې د اگست تر 1 پورې د کورونا واکسین ونه لګوه، د هغوی د موبایل ټلیفونونو سیمونه به بلاک کولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې له افغانستانه د خپلو کسانو پر وستلو کار روان دی، او زیاته کړه چې هر ورځ د امریکایي سرتیرو لپاره خطر زیاتېږي، نو څومره چې دغه کار زر سرته رسي هومره به ښه وي. ولسمشر بایډن د اگست په 16مه ویل، د خلکو د انخلا عمل په تیزۍ سره روان دی چې د ټاکل شوې نیټې پورې به پای ته ورسیږي. نړیوال بینک له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي، او د دوی په وینا د دغه هیواد پر وضعیت او د طالبانو په واک کې تر راتللو سره په پرمختیايي کارونو او د ښځو پر ژوند د دې اثراتو سخت اندېښمن کړي دي. نړیوال بینک په افغانستان کې لسلي رشتو زیاتې پرمختیايي پروژې لري، او پاکستان د اگست پر 16مه د ویسټ انډیز خلاف دویم ټیسټ میچ ګټلو سره دغه سیریز برابر کړي. د جمایکا په سبینا پارک کې د پاکستان خلاف د دوهم ټیسټ میچ په 15مه ورځ د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله د 329 رنزونو هدف ته تر رسیدو وړاندې په 219 رنزونو آؤټ شو.
خبرونه مولا مشال لاړي ورز چې فرخند اسد وړاندې کول او سم لجمن سره سم واره چې دلې د ونيځي خبرونه د مشال لاړي وی مجله دا کلتوري او ادبي خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ نجيبا مې جوړوي. راځي په ګډو ته شو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلالۍ اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا اونۍ په خبرونه کې د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې لمشر ډاکټر نصیب الله سیماب سره د پښتو ادبي تحریکونو په اړه مرکه لرو، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما د اغستان د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. ډاکټر نصیب الله سیماب د غنو کتابونو لیکوال، د بلوچستان پوهنتون استاد او د پښتو څانګې رئیس دی. نوموړي په پښتو ادبي تحریکونو باندې یو کتاب لیکلی چې تصورات، رجحانات او تحریکونه نومیږي. ما له هغه سره پر دې کتاب خبرې کړې، په سر کې هغه د ځان په اړه لنډ معلومات ترکوي.
په پښتو ادبیاتو کې مې په 2008 کې د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده، او په همدې پوهنتون کې پښتو څانګه کې د استاد په اس مخبله وظیفه په 2000 څخه اجرا کړې وه. دا وخت د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون د رئیس په توګه کار کوم. درېمې د لنډو کیسو مجموعه چاپ دی، یو مناول چاپ دی طالب خدای کبه ملاسی، او بل مثلور تحقیقي کتابونه په مختلفو موضوعاتو باندې چاپ دی.
سیماب صاحب، تاسو په پښتو ادب کې پر تحریکونو باندې کار کړي، سیړنه مو کړي، آیا تحریکونو زمنګ پر ادبیاتو اغیز پرې باسلې؟ که جواب مو هووي نو دا اغیز مثبت او منفي؟
تر کومه ځای چې ستاسو د دې پوښتنې جواب دی، په دې اړه به زه خبره وکم چې یو سیاسي تحریک دی بل ادبي تحریک دی. په سیاسي او ادبي تحریک کې بنیادی فرق د نوعیت دی. سیاسي تحریک د یو کس د ټولنیز حالات د بدلولو دعوه لري، ځکه نو هغه پر یو خاص منشور چې عموما د اولس تر توقعات خلال ولې دا ویل لري یا پکسي پراغه باندې کار کوي. خو ادبي تحریک ته د برعکس د ټولنې په داخلي توګه چې دا توانایي ورکی، هغه د هغه جذباتو کم جذبات چې مشړل جذبات ورته وایي، مرزه جذبات ورته وایي، دغه سپایي کوي او هغه ته لار هواروي. دغه د وګړي داخلي راهنمایي کوي، هغه په جذباتي توګه له زیږوالي څخه د ملایمتوب خواته بیا یو په داخلي توګه یې وښيي چې د ټولنې د سیاسي تحریک یا بل داسې تحریک لپاره ګټور سي چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره راپورته کیږي یا راپورته سوی دی. کوم ادبي تحریکونه چې یو دستورالعمل لري د هغه څخه مراد دا دی چې هغه یو خاص سیاسي مقصد هم لري، ځکه نو داسې ادبي تحریکونه لکه سیاسي تحریک په ټولنیزه توګه په خلکو کې بیداری پیدا کوي، داخلي بیداری ته یې پام نه کوي. په دې په داسې تحریکونو کې د داخلي بیداری څرک نه لیدل کیږي، خو د ادبیاتو باندې د ادبیاتو په دغه کې په تحریکو کې د هر تحریک مثبت اغیز وي. دا خبره زه د ادبي تحریک په حواله باندې کوم، ځکه چې ادبي تحریک د کلام سره تړلی دی، د لیک لوست سره تړلی دی، د نظریاتي اختلاف سره تړلی دی چې هغه په منطقي ډول په دلیل باندې خپل خبر مخ په وړاندې بیایي. د دې مثال موږ د روشانی تحریک ورکو چې په مقابله کې اخوند درویزه وو، د اخوند درویزه افکار، د اخوند درویزه د ملګرو افکار، د بایزید انصاری افکار، دغه د ملګرو افکار د پښتو ادب برخه جوړ شوی دی، پښتو ادب اغیزمن کړی دی. دغه اغیزمن کیچ ده د مثبت ته، ځکه چې ادب ته یو څور کړی دی، داسې نه دی چې ادب پښا اوهلی دی، ادب به د پرمختګ باعث ګرځیدلی.
سیماب صاحب، آیا تحریک هر وخت اړین وي کنه چې کله ټولنه او د ټولنې ادبیات له جمود سره مخامخ شي او بدلون پکې نه لیدل کیږي، نو بیا د تحریکونو چلول ضروری شي؟
تحریک هر وخت اړین نه وي. د تحریک خپل کله چې د تحریک ابتدا کیږي، تصور، رجحان او بیا تحریک، دا تحریک بیا خپل اوج ته رسیږي، بیا بیرته له دغه زیواله سره مخامخ کیږي. مثال یې موږ بیرته د دغه تحریک قور کوو، د روشانی تحریک قور کوو، چې هغه یو تصور وړاندې کوي چې پر جهان باندې بدل سلو او خلکو قبول کی، په ادبیاتو کې کار ور باندې وسو، دغه خپل مریدان پیدا کړلو، هغه تحریک اوج ته ورسېدی، بیا له زیوال سره مخامخ سلو، خو تصور یې خپل پر ځای باندې پاتې سلو. داسې نه ده چې هر وخت به تحریک چې دی هغه راپورته کیږي، خو کله ناکله داسې وسی چې یو تحریک یا د جمود د ماتېدو د پاره چې کله تا سړی کې دغه په خلکو کې د تحریک شوق پیدا کیږي، نو هغه اول ورجهان ته مخه کی، نوې تصور کڅو کړاندې کی چې په ټولنه کې کوم څه د جمود باعث ګرځېدلی دي، د هغه د په حرکت تر اوستلو یا د دې جمود د لری کولو لپاره تصور وړاندې کی چې رجحان باندې اخلي، او دغه پروسس بیا ډیر په سوکا سوکا باندې مخ په وړاندې زی او د تحریک باندې اخلي. داسې نه ده چې یو دم به تحریک راپورته کیږي د جمود به ماتی، خو کچيري په ټولنه باندې د ادبیاتو په حواله او په ټولنیزه حواله په سیاسي حواله د جمود سره مخامخ کیږي، نو دا جمود په خپل د تحریک باعث ګرځي، دغه تحریک پیدا کوي.
سیماب صاحب، د پښتو ادب یو څو مشهور تحریکونه به کم کم وي؟ که موږ یوازې نمونه اخیستل غواړو نو هغه به ستاسو په خیال کم کم وي؟
د پښتو ادب کې چې د تحریکو خبره موږ کوو، نو موږ سره په زاړه ادب کې روشانی تحریک دی، په نوی ادب کې د مور سره د خدای خدمتکار تحریک دی، او ترقی پسند تحریک دی. له دې پرته زما په خیال چې کوم ما کار کړی دی هغه ما ته بل تحریک په نظر نه راځي. همدغه تحریکونه دی چې د تحریک په تعریف باندې پوره خیزي، یا د تحریک تعریف چې دی هغه پوره کوي.
تحریکونه په انفرادي ډول پیلېږي خو په اجتماعي ډول مخته ځي، نو د خلکو د فکرونو بدلول او هغوی تحریک تر بلل ستاسو په خیال څومره زړه چاودون غواړي؟
دغه مرحله چې دغه خبر په دې حواله باندې کچیر ما د خبر د سیاسي تحریک وي، نو دا ډیر زړه چاودون غواړي، ډیر کار غواړي. هغه خلک چې د سیاسي تحریک مخکشي کړی ده یا مخ په وړاندې تللی دي، تاسو دغه کارونه وګوري، تاسو دغه جدوجہد وغوری چاغ لکھم کڑاؤن سر مخصوی دی کم کڑاؤن اوڑی دی خو پادبی والا باندې بدا خبر داسې وکړو چې پادبی والا کې یو سړی یو تصور راوړي یا مخ په وړاندې زی د خدای خدمتگار تحریک چې اصلاحي تحریکو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کومه مفکوره ورکړې و هغه په ادبیاتو کې مخ په وړاندې تک کوي د رجحان بڑا اخلي او تر ډیره ځایه پوري مخ په وړاندې زی او د تحریک په شکل کې د خدای خدمتگار سره وژه په وژه مخ په وړاندې زی دغه کړهونه دغه شان چې دی دغه سړی زړه چاودون چې دی دغه خو د هر تحریک بنیادی شی دی که چیرې دغه نه وي زړه چاودون نه وي پکې منډه ترنډه ستړیا نه وي پکې هغه تحریک چې دی مخ په وړاندې نسلی زړه چاودون ته زیات ضرورت لري. موږ دلته اصل کې د تحریک په اوله چې موږ کومه خبره کوو نو زیات سیاسی تحریکونه چې دي هغه زیات کړاوونه غواړي ادبی تحریکونه چې دي ادبی تحریکونه موږ په نړیواله سطح باندې چې ګورو نو هغه د سیاسي تحریکو سره څنګ په څنګ کې خبره کوي. لکه مخکې چې ما خبره وکړله سیاسي تحریک په ټولنیز حواله باندې د خلکو د ویښتابه یې ګرځي او ادبی ارخ یا ادبی تحریک چې دي هغه په داخلي حواله باندې د انسان په داخلي حواله باندې د پرمختګ او د وشتیا بایس ګرځي.
ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب، آیا هر تحریک ضروری ده چې د بریا سره مخ شي؟ کنه داسې هم شوي چې د یو تحریک پر ضد بل تحریک سره راپورته کړي او د یو ټکر فضا یې جوړه کړي ده.
د تحریک د پر ضروری نه ده چې هغه د بریا سره مخ مخ شي. کچيري موږ په دې نیت باندې د یو تحریک پیل کوو یا تحریکونه مطالعه کوو، موږ کوم تحریکونه مطالعه کړي دي، هر تحریک چې راپورته شوی دی هغه خپل تصور مخ په وړاندې وړی دی، تر خلکو پرې رسولی دی، په خلکو کې هغه خور شوی دی. د کامیابۍ بنیاد یې زده بولم، د کامیابۍ سچستا زموږ کوم تصور دی چې هغه څه ترلاسه کول د کوم مقصد لپاره چې تحریک راپورته شوی دی هغه په ټولنه باندې منل. کچیرې هغه تصور د رجحان بڼه خپله کړې ده او بیا په تحریک بدل شوی دی، همدغه کامیابی ده. ځکه کامیابی ده چې دا تحریک د یو سړي نه دی، دا تصور د یو سړي وو چې هغه د رجحان بڼه واخیستله او بیا مخ په وړاندې سفر وکړي د تحریک باندې بدل شو. په تحریک بدلېده چې دی هغه په اصل کې د کامیابی زینه ده، هغه کامیابی ده. دغه هر تحریک شروع کیږي اوج ته رسیږي او بیا لکه مخکې چې مول د زیوال سره مخامخ کیږي. کامیابی هم دا ده چې هغه په تحریک باندې بدل سو. کم شی چې په تحریک بدل سو و پوهیږه چې هغه کامیاب سو.
نصیب الله سیماب صاحب، آیا د نورو ژبو یا د نورو قامونو تحریکونو پر پښتنو تحریکونو اغیز پرې بسلی کنه؟ زموږ تحریکونه نورو ته څومره د پام وړ ول؟
د نورو قامونو سیاسي یا ادبی تحریکونه پر پښتو ادب بایسیتی مجموعی متاثر کړی دی، په مختلف اوقاتو کې متاثر کړی دی. موږ ګورو په زاړه ادب کې د فارسی اثرات چې دی هغه زموږ په ادب کې په مختلف پرېوتلی دی، په مختلفو حوالو باندې تاثر اخیستی دی، پښتو ادب یې اغیزمن کړی دی. خو پښتو ادب یا د پښتو ادب تحریکونه چې دي هغه زما په خیال د بلې ژبې د نورو ژبو تحریکونه چې دي هغه نه دي متاثر کړي.
پښتنو امپراتورانو په خپل دور کې ځایونه خو ډیر فتح کړل خو پښتو ژبه یې خورا نه کړې شوه، ستاسو په خیال د دې علت څه؟
پښتنو په خپل دور کې واقعي چې کوم ملکونه فتح کړل یا کوم وطنونه یې فتح کړل هغه ته ډیر څه ورکړل خو پښتو تصور نکړل. د دې بنیادی وجه دا ده چې هغه پښتو ته د درېمې درجه په نظر کتلی دي. پښتو د علمي ادارو ژبه نه وه، پښتو د دربار ژبه نه وه، ځکه نه وه چې امپراتوري چې کومه وه، کم مقتدر خلک چې وو، کم په اقتدار کې چې کم خلک وو، هغوی فارسی د علم ژبه بلله، فارسی د پرمختګ ژبه بلله. لکه نن چې موږ دلته په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکو کې په هیوادو کې چې پښتانه دي هغوی انګریزي یا نور داسی جبه چا آغی که علم پروتی پا آغی که علم ستا دا کامیابی جبه بولی هم دا آغا وقت کسیو چا پارسی دا علم جبه و دا کامیابی جبه و دا دربار جبه و او زمش بادشاهانو زمش مقتدر خلقو هم آغا جبه تا اهمیت ورکی زمش جبه پا دی دا اهمیت ورکو نبلل چا پا دی که هیچ نست دا دا غرو جبه دا آغا جبه دا چه جزا با دا پستا جبه ندا پا دی که علم ندی دا دریم درجه پا نظر دا قتل وجه داو چه زمر جبه لحر چسخه شاعت پاتس.
دکتر نصیب الله سیماب سیب دا پختو ادب زرین دا ورکم یو ده چه تحریکونو او ادبیاتو پا که دیره دا پام ور وده کردیوی
دا تحریکو یو خبر چه دا پختو ادب زرین دا ورکم یو ده چه تحریکونو او ادبیات په کې ډېر د پام وړ وده کړې ده. دا دوه جلا جلا خبرې دي، یو ادبیات وده پکې کول، بل تحریکونه وده پکې کول. که چیرې موږ وګورو نو موږ چې کوم زرین دور یادوو، خاص کر زموږ شعري شتمني چې کومه ده، په شعر کې چې زموږ شعري شتمني ده، یا په نثر کې چې زموږ کوم پرمختګ په لومړي ځل کې سوی دی، د خوشحالۍ راواخلي، رحمان بابا، حمید بابا، او بیا راځه تر پیر محمد کاکړ پورې، دغه دور باقاعده زرین دور پدې دی چې په دې کې ادبیات ډېر پرمختګ کړی دی، ستر خلک یې پیدا کړي دي، هغه خلک یې پیدا کړي دي، هغه بنیادونه یې پیدا کړي دي پر کوم چې پښتو ادب ولاړ دی. که چیرې دغه خلک نه وي نو پښتو ادب شاید چې هغه رنګه پرمختګ په راتلونکي کې نه وای کړی کوم چې دې خلکو کړی دي. د زرین دور معنا په دې حواله باندې هم دغه دی. که چیرې د تحریکو په حواله باندې موږ خبره کوو نو تحریکونه چې دي، کوم ته چې په ادبیاتو کې موږ جدید دور وایو، د شلمې پیړۍ څخه چې موږ ورته وایو چې شلمه پیړۍ شروع کیږي، له دې څخه یې واخلي بیا راځه دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه د تحریکونو په حواله باندې زما په خیال زرینه دوره ده. په دې کې ادبیاتو ډېره وده هم موندلې ده، او په مختلف فکري حواله باندې پښتو ادب چې دی هغه ته ډېر څه راغلي دي، هغه ته د مغربي ادب څخه ډېر څه راغلي دي، هغه ته د نورو ژبو ادبیاتو نور اصناف سخن چې دي، که افسانه ده، که ناول دی، که ډرامه ده، که آزاد نظم دی، په دې کې بیخي زیات پرمختګ کړی دی. او تاریکونه هم په دې دور کې په منظمه توګه چې موږ وینو چې په ادبیاتو کې هم زیات تونډه ده، چې په هغه کې خدای خدمتګار تحریک دی، او ورسره ترقی پسند تحریک دی چې دې په دې دور کې پرمختګ کړی دی. زما په خیال د تاریکو په حواله باندې دغه شلمه پیړۍ چې ده، دغه زما خیال دی چې دا د زرین دور په حواله، په تحریکو په حواله، په زرین دور کې راځي.
سیماب سے معاصر پختو ادب کی مونگ دا تحریکونو دا تصور سرک ممو کنا؟
پا معاصر ادب کی مش تصور خو بیخی دا سی واضح تصور لرو، اگه کپا کابل کی لکل کیجی، کپا کندهار کی لکل کیجی، کپا کوټه کی کیجی، کپا پیشور کی کیجی، پا دیا والا بانی مش دیر چه لرو چه آغا په هر حواله باندې یو د تحریک چې کوم دغه دی هغه پوره کوي، او دغه شی چې دی هغه د رجحان باندې په ټول دغه کې اخست د ټولو، ځکه چې دغه دور دی چې دلته یو داسې شی دا تصور چې دی هغه دارنګه تصور زما په خیال دی چې د ټولو نظریو عقیدو خپل اعتماد ته لاس ورکړی دی، ولسی فکر ته د خپلې خوشې رنګونه چې دی هغه خلکو ورکړي دي، د هغوی زموږ د تجزیو قوت چې دی هغه د بل په لاس کښې وتلی دی، د ذهنونو واګې چې مې دي هغه د میډیا له لارې د پردیو لاس ته ورغلي دي، چې څنګه یې غواړي هم هغه رنګه زموږ فکر چې دی دغه کوي مخ په وړاندې بیایي، او د دې نامعلومې قبضې له کبله د ولس فکري زاویې خپل ځانونه بدلوي. په داسې حالاتو کې ادب هم له داسې صورتحال سره مخامخ کیږي چې هر څه د هر څه خپلې معناوې بدلې کړي دي، استعاره، تشبیه، تراکیب، دا ټول خپلې معناوې اړولې دي، خپل مفهوم یې اړولی دی، او یو خاص دا دی چې زما پر ذهن باندې قبضه شوې ده، زما پر فکر باندې قبضه سوی ده، زما پر وطن باندې قبضه سوی ده، زما پر ازادۍ باندې قبضه سوی ده. دغه یو تصور خودی چې درجان په شکل کې په پښتو ادب کې موجود دی، له هر څه څخه بلاتر چې ما ته د کم شي ضرورت دی، خودی ته د تحریک باندې ورکولو لپاره زمینه مساعده ده. شایي چې دغه د یو تحریک په بڼه کې رامنځته شي او د ټولنې د بدلون باعث وګرځي.
ډاکټر سیماب صاحب، زمونږ د نن ادبیات د کلاسیک هغو سره کې پرتله کوو، هماغومره ارتقایي وده مو کړې څومره چې په کار وکنه؟ د مثال په ډول د نن غزل د پرون د غزل نه په اعلی درجه کې دی کنه مخ په زوړې یا مخ په لاندې روان دی؟
زموږ په ادبیاتو کې چې ته کوم خبره کوي چې موږ پرتله کوو، د نن ادبیات او د کلاسیک ادبیات دوه په دوه حواله باندې دا پرتله مشکولای سم. یو پرتله په فنی حواله ده، بل پرتله په فکری حواله ده. په فنی حواله باندې کچیر موږ راواخو، نو په فنی حواله باندې د کلاسیک سره موږ په هیڅ ګون زمش نننی ادب چې دی، نننی ادب چې دی، د کلاسیک په مقابله کې نشي درېدلی. خو په فکری حواله باندې چې زموږ ادب دی هغه ډېر پرمختګ کړی دی. د اسناف په حواله باندې موږ ډېر پرمختګ کړی دی، نوي اسناف مخترع کړي دي. زما په خیال په فکري حواله زه کلاسیک ادب چې دی هغه تر ننني ادب غوره ګڼم، او په فکري حواله باندې د نن ادب چې دی په فکري حواله او بل دا چې د مختلف اسناف په حواله د نن ادب چې دی هغه غوره ګڼم، هغه پرمخ بولم.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې رئیس ډاکټر نصیب الله سیمابو چې په پښتو ادبي تاریخ کې د تحریکونو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو، دا شورو پورس پا یوانیما، او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے. دا خپرونی پا پاتی برخه کی دا رسول حمزہ توف دا مشہور کتاب زما د اغستان د ویبل برخې ژباړ اوریدل شي چې په ختمې دوه باید مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. کومک ادیب ته د طبيب په نظر ګورو، نو هغه باید د دې جوګوي چې د زړې زمانی بوټي هم استعمالول شي او د طبابت نوې علم هم ورسره وي. کموک ادیب ته د هاغه سیلانی په نظر ګورو چې پلې د وطنونو سیل کوي، نو هغه له پکار دی چې کله هغه یو اجنبي هیواد ته ورسیږي، نو زړه باید د خپلو سندرو نه د خونه غستو جوګوي، خو په زړه کې د دومره ځای ضرور ولري چې هاغه سندرې هم یاد کړي کوم چې په هاغه هیواد کې د دل لپاره ویل کیږي. یو طرف ته د هاغه خپل قام وي چې هغه ته مخخه وایي، بل طرف ته بیا د یو بل قام خلک وي چې هغه ته خرغلاس وای، او له دواړو قامونو سره د خپلو سندرو ګرانبیا زیرمه موجوده وي. کله چې اول کلیپ کلی ته له بهره درس ورکوونکو او ویناوالو تک شروع کړ، نو ښځې به په مجلس کې داسې کېناستې چې ویناوال ته به شاړه ولې وه، خو خبرې به یې اورېدې. خو د وینا په پای کې که به کوم مطرب سندره شروع کړه، نو د موسیقۍ احترام به د هغوی په بې ځایه شرم زورور شو. پر داسې محل به خزو نه یوازې دا چې د مطرب لوري ته مخ اړول شو، بلکې دا اجازه به هم لرله چې له مخ نه د نقاب هم لرې کړي. زما په ژوند کې به داسې یوه ورځ یا یوه شیبه هم نه وي راغلی چې ما ته دې هغه سندرې نه وي یادي چې مور به راته په زانګو کې ویلې. دا سندرې زما په ګوګل کې د تل لپاره خوندي شوې دي. هغه سندرې زما د شعرونو انګیزې دي، د هغه بالغ په څیر دي چې ستړی پرې سر کیږدي نو آرام واخلي. دا د هغه آس په څیر دي چې ما خپل منزل ته رسوي. دا هغه چینه ده چې زه ترې خپله تنده خړوبوم، او دا هغه انګیټه ده چې ټول عمر به زما وجود ته تودوخه ورکوي. خو زه هغه ماشوم هم جوړېدل نه غواړم چې لوی شوی وي، قد هم وستې وي، خو د مور د شیدو پرېښودو ته نه وي تیار. دا ډول خلکو لپاره موږ یو متل لرو چې تن یې د غوایي عمره او دماغ یې د خوسي عمره.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.